یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم او هغه اوریدونکو چې نوې میلادي کال منځه هغوی ته د نوې کال مبارک شي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په غزنی کې د الجزیرې خبریال نیکزاد طالبان وشلې دی او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. او پرتګال به سر له نن څخه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د 13 شمې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل سو. اته 40 کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو و خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بېسارې اورښتونو ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځای سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ سونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن عطایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 26,000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پیل شوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځمې په ورځ خبره شوې، ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ ته د 40,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړه، 10 لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي شاوخوا دوی ونې د مخه په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لومړنی پړاو به په راتلونکو 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې پیل شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوي واکسینونو پر مټ د ناروغۍ سره د مبارزې له هیلو سره پیل سوه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوې کال شپه هغسې ونه لمانځل سوه لکه په نورو کلونو کې چې وه. ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په څیر د نوي کال مراسم په تېره بیا اورلوبې له استرالیا څخه پیل سوې او په تدریج سره آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې، خو په اکثر ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل سوه چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوی، دا یې په وړاندې جوړ سوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. او پرتګال سره لنن څخه ل جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنی مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دی ماموریت پر مهال لذینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وباله کبله د مرستو د بستو همژغي د همدې وباله کبله روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دود ول دي. پرتګال په بیانیه کې ویلي د امکان تر حده هڅه کوي چې د شپږمشتي په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږمشتي د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسېدو مرکز و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد چا ووشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو، طالبان وایي چې سم نه دي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بې اسنادو موټرو د ثبت له درکه په تیرو دوو میاشتو کې نږدې یو نیم میلیارد افغانۍ مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څرنګه پیل شوه؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو او وړاندې به په خبرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیره او اسوسییټډ پریس آژانس د وشتل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد قاتلان نیولی دی. د ملي امنیت لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې وژونکي حمید الله او عبدالخلیل نومیږي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوي کسان طالبان نه دي او له دې کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب، نور څه معلومات
دی؟ افغانستان چارواکو پرون وویل چې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي دوه کسیزه ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمه ییزې ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګه ادعا وکړه هغه تروریستي ګروپ چې موږ پر هغوی چې موږ د هغوی نه دوه نفره نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې حالت لري. دا په داسې حال کې ده چې د رواني مرحومې میاشتې په څلورمه نیټه د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریال رحمت الله نیکزاد د وشونکو څرکې لګولې ده. جنرال سید عمر نورستانی همدارنګه ادعا وکړه چې یو څه سرنخت پیدا کړي، موږ ورباندې کار کوو، کله چې وي مثبتې پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به یې شریک کړو. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خپره کړه چې وایي د نیکزاد تر څنګ د کمی یو کارکونکو او د مستوفیت دوه تنه هم وژلي. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله په نوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي معرفي کوي، خو یې اوس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امرې دغه کارونه تر سره کړی دي. خو طالبان د ملکی خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک ردوي. د نیکزاد په وژنې نه وروسته طالبان لومړنۍ ډله وه چې په دې اړه یې خپل عکس العمل وښود. دا وژنه یې وغندله او نیکزاد یو مسلکي خبریال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد موږ ته په وروستیو کې په یوه مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار د دوی د بدنامۍ لپاره ښایي په حکومت پورې تړلې کړې کی. په افغانستان کې تیر 2020 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال وو، یو لخونړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې وژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګنده نه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک ګواښي او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړې توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوه او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوو، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړله چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي و چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څېړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي چې دغه څېړنې په خپلواکه توګه هم وشي تر څو دا معلومه شي چې دا کسان چا وشلی دي، خو حکومت د دوی اعترافات خبره کړې دي.
او اما چې تاسو ویل د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې په موټر کې د خودل شوي مین په چاودنه کې وشل شو، د هغه په تړاو باندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خي نیولې او د هغه اعترافات هم خبره کړ چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو که څه هم په لومړیو کې ویلي وو چې په دې اړه څېړنې کوي، وروسته یې وویل چې د الیاس دایي په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال ملالې میوند قاتلان هم دی ولیدي، خو هغه اعترافات لکه خبره نشو.
په ننګرهار کې بیا د ملالې میوند د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوکو کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځې د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبریالان هم په نښه شول چې په حقیقي او مدني فعالان هم په نښه شول چې په هغې کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د څار د بنسټ مشر یوسف رشید وو چې د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو یو فعال وو. همدارنګه د ټولو نیوز یو پخانی ویاند او نتاک یما سیاوش په کابل کې په یو چاودنه کې ووژل شو. همدارنګه د اریانا نیوز یو نتاک او د خبرونو چلوونکی په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وژنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وژنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وژنه شک لري او کېدای شي دوی ګومان لري چې کېدای شي په کومه مرموزه ډول وژل شوي. همدارنګه یو سیاسي فعاله په کاپیسا کې په نښه شوله، اغلی نورستانی چې دی ټول و بخی کوهستانی چې دی ټول پیخو په مجموع کې په فعالانو کې سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې دا مهال ویره خبره کړې ده. 2000 کال کلیوي خوا د کرونا له پلوه د افغانستان لپاره یو ترنګلې او سخت کال وو د ټولې نړۍ لپاره، خو هدفي وژنې په خصوصا د 2000 کال په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ، په مدني ازادیو په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلې په کابل او ولایتونو کې مدني فعالان، ژورنالیستان، فرهنګیان ویرولې دي.
انصاف مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 10,000 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسنادو موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ پیلې دو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 3000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بی اسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 23,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هم مهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږنیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان به یې مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8/19 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي او ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم د تلویزیونو له لارې وګوري. په تېره بیا اور لوبې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونې په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیرې د تلویزیون د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په اړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قاتلان نیول شوي دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. له لوی سره د خبریالانو لپاره ګواښونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي. د ژورنالیستانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر مویر هاشمي له کابل په ټلیفون را سره دی. هاشمي صاحب، خبرونه ته شرح لی. هاشمی صاحب محترم، د خبریالانو ته ګواښونه او تهدیدونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي. ستاسو له نظره دا تهدیدونه او ګواښونه تر څه حده مواجه دي؟ طالبان یې نه مني چې دا کارونه دوی کړي دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړي دي.
د سیرلان جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې مونږه په 45 ژورنالیستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سه کال نږدې 100 رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې مونږه 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 19 شهیدان درلودل. په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل. 2018 کې مونږ شهیدان درلودل. د پیښې ارقام کرا واخلو، د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازینی ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویې کورنۍ سره دا ده چې تارګټ وژنې زیاتې شوي دي. او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا بتلو حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې، له موږ شهیدان درلودل. او سه کال موږ نخښ شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نخښ شوي دي، بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل د دغو وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دې نه انکار کوي. بیا دولت مشترکه کمیټه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت چې کومه کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې د سرغړونو او د تهدیدونو، هغوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولي دي یا د دغه پیښې عاملین مو نیولي دي. زموږ سره اندېښنه هم دغه ده چې که وو هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دار دی چې موږ دا نه دی وژلي او دولت په غوی باندې وراله چې دا د وسلوال مخالفینو کار دی. زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنه دا ده چې دولت ته هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کړي، هغه د داسې محکمې چې په هغه کې د رسنۍ او د کورنۍ نمایندګي شوي
وي. همدا چې تاسو ویل چې له دې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره کړه او همداراز د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې. شخصا زه خپل یو ونه دی لیاستایی کور ته تللی وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې ونه تیر کړله. دغه کورنۍ هم قناعت لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډیر کسان کوي چې له بندي نه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی دی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤل په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او تر څو معلومه شي. او که چېرته همدا خبر همداسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مونږ کړې ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده ملي امنیت ریاست، مونږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقلا د ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په هغې کې شک نه کوو. ولې زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بینچ جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ترور کړي دي، او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړی ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابیل وخت باندې دوی اعلامیې ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ دې په دغو جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دوی نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه همدغه وه له دولت نه. موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه لا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیوال اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمي صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوې کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوي کال مراسم لمانځل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم خو په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمانځي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوي میلادي کال ته بې له دې چې د تیرو کلونو په شان په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلي وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تیره بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایې او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلې شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول، او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوي کال مراسم جوړ نه شول، او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوا یې ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو څرګندونې تاسو اوریدلی شئ. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماشام ترو پوری په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا صاحب څخه.
وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو امور په دز ووجل او ځوانزو یې ټپی کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سترج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او پولیس وایي چې د برید علت تر اوسه روښانه نه دی، خو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطره په یوه ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمېر نورو چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بې سارې ورښتونه ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل سوې. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیرنی استفادې ته اجازه ورکړه. له غرایسې چې کورونا وبا پیل سوې، د په وړاندې جوړ شوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کېږي. او پرتګال به سرلننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږي د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي.
اوس هم نشمن سره سم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت که روز یکشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. مهمانای برنامه دکتر محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی و دکتر عزت‌الله حامد دکتر اطفال بودند. ما از ایشان پرسیدیم که در این اواخر گفته می شود که آلودگی هوا باعث ازدیاد امراض چون زکام و سینه بغل همچنان نفس تنگی مخصوصا در اطفال می شود. در این مورد دکتر عزت‌الله حامد چنین گفتند:
بسیار تشکر. واقعیت همی هستند که به آمدن زمست نبودی سیستمی میاری گرم کردن تعمیرها و خانه های ما و شما طبعا آلودگی عمومی هوا زیاد شده و طبعا تاثیر غیر مثبت و منفی داره بالای صحت تنفسی ما و شما، که آرچه که ما و شما یک هوای ناپاک تنفس میکنیم و مستقیم تاثیر داره در موجودیت چیزای سمی و زهری در هوا و او ما و شما را متاثر می سازه، هم کلان هم خورد، بالخصوص افرادی که از پیش مشکلات تنفسی داره که او مثل مانند نفس تنگی داره یا مشکلات قلبی داره یا حساسیت مختلف دارن و را زیاد متاثر می سازن و شدت این مریضی و تعداد این مریضا روز به روز زیاد میشه و ضرورتی گپ دیده میشه که ما و شما با وجود از اینکه از گرم شدنش فایده میگیریم باید که امو فیلتر نصب کنیم و به جامعه هم یعنی ضرر نرسانیم. صحیح است که ما و شما ضرورت به گرم کردن تعمیر و خانه و اویلی خود داریم و سیستم خود داریم، شفاخانه و دکانات باید گرم باشه، اما این باید سبب نشود که غیر مستقیم ما و شما دیگرها را خراب کنیم و دیگرها غیر مستقیم ما و شما را خراب کنه. یعنی کلگی باید یک سیستمی منظم تهویه باید بمان بیاید و هر کس که مثلا دود خارج می از بیرون، او اگر موتر باشه، او اگر کارخانه باشه، او اگر مرکز سیستم مرکز گرمی باشه، یاد فلتر داشته باشن و موزراتی که قابل فلتر هستن که او باید پاک شوه و ده اوگت شوه و باقی منده همو که بسیار خرد هستن که وجود نمیشینه در مسلم جایی که ما شما تنفس میکنیم او به هوا اگه بروه او به بسیار بالا میرن و او ما شما را خراب نمیکنه. زراتی که سنگین هستن و سقیلتر هستن اوی که ده هوای ما شما که در مثلا به سیمیتری کره زمین قرار داره او را ما شما تنفس میکنیم او از ما شما را خراب میکنه و ضرورت بنی هستن که باید همی دودکشا بسیار بالا باشه و حتما فلتر داشته باشه که همی صحت تنفسی ما شما بهتر شوه.
تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب شفیق از گرمی اتاق و گپا استاد دکتر صاحب حامد صحبت کردن، منتها من یک چیز شنیدم که همین درجه حرارت اتاق که به اندازه معین نگهداری شوه این بسیار جد مهم است به صحت و مریض نشدن از این قبیل مسائل، منتها در افغانستان یک گپا خیرواج نداره، منتها اتاق بسیار گرم کردن و کلکینا رو بسته کردن و باز دزیر لیاف هم در آمدن و از این قبیل مسائل مچم دیم مورد توصیه شما چی است؟
گفت شما دقیق است. من فکر میکنم که مطالعات امیر نشان داده که تغییر و تبدیل هوا اصلا باعث از این میشه که بعضی از میکروب ها در درجه های حرارت مختلف فعال شوند و بالاخره باعث مرضی شوند. اما از این نقطه کرده هم یک نقطه بسیار مهم است که شما فضای داخل اتاق را ذکر کردین. در فضای داخل اتاق اصلا مریضی نمونیا و سینه و بغل و سایر امراض طرق تنفسی در فصل زمستان به خاطر زیاد میشه که در این فصل چون هوا سرد میشه و اکثرا مردم مشترک اگر زندگی میکنن نزدیک هم دیگر میباشن، در صورتی که یک نفر مریض شوه میکروب به شکل بسیار ساده به جانب مقابل سرایت میکنه و زمانی که ازدحام زیاد باشه در یک اتاق سرایت بیشتر میشه. بنابراین بهترین شیوه جلوگیری در اینجا ای است که ما در جریان 24 ساعت یک بار حداقل فضای داخل اتاق را تغییر بدیم، خصوصا زمانی که در جریان روز باشیم و آفتاب باشه، هوا آفتابی باشه، ما کلکین باز کنیم تا هوای داخل اتاق تغییر شوه که اگر احیانا کسی در اتاق مریض بوده باشه، مریضای سینه و بغل به درجه های مختلف متفاوت می باشه از نگاه شدت، گاهی اوقات آدم ایش نمی فهمه که یک نفر از مریضی طرق تنفسی داره، یعنی بسیار خفیف می باشه، اما او سرایت می تانه به میکروب به دیگه محول. اینان اگر هوای اتاق در 24 ساعت برای یک ساعت نیم ساعت در طرف روز تغییر شوه، این یک شیوه بسیار خوبه جلوگیری و وقایه از امراض طرق تنفسی در فصل زمستان شده میتونه.
بله شنوندی عزیز بفرمایید، هم به پشتو هم به دری میتونین سوالاتتون رو طرح کنین، بفرمایید.
من تصویب قلبی دارم، من برای خودت نرفهم چون تمام مادایی از ما یک دفعه من انتبیسی که نخورم هیچ مره ایلون نفس تنگی برای من پیدا میشه.
هم نفس تنگی دارین هم مرض قلب دارین، چند سال هستین؟ ما هم دکتر واری پرسان کنم کلویتان چند هستیم؟
کلو 84 کلو هستم.
چند سال هستیم؟
60 سال هستم.
نظر صاحب دلتا دغه مریضی دلتا لوګر کې مخبره ده په هر کور کې وو اته نفره تبی دی غټو دی ولو دا ډاکټر نه دی ما دا سوال در چې دا غټو غټو بلډنګونه چې دی وو ته خو فلټر ولاګا دغه عام خلک دا خوار او غریب خلک چې پلاستیک او ټایر سوځي دی وو ته په فلټر لکومه کې دا کرای بریخ نام جگہ دا بساو قیامت تم بس دغه علاج چې شاید بس وروره دا خو د یو کار ده لکه که یو غریب ته ورته وایه چې بس وروره ما ته واده وکړه دغسې یې وهل ده په افغانستان کې دغه دې ما نظر و نور دې په مخه ښه
خوس. بله شنوندې عزیز بفرمایین، سوالای در مورد صحت بفرمایین.
ډاکټر صاحب خو پوښتنه دغه ده چې موږ خو د پکتیکا په ولایت کې لرې ساحه کې پراته یو، بیا دغه تبه ټوخی زکام دا مرض بېخي عام و خاص ده.
اول دکتر صاحب بخیر، دکتر صاحب حامد نوبت شما بود، یک سوال دو سوال شما جواب بدین، باز دکتر صاحب شفیق بفرمایید صاحب به نوبت.
برادر ما که به پشتو سوال کرد لوگر نه که هلتا اخوی پلاستیکونه سوزی او بخاری دی او نور غط بلنگونه نشته دی، یا اخوی لیچه پا بلنگونه والا با فلتر والا که منگ سوکو نو دویم یو سه تدابیر نیوله شی چه کم از کم زن نده دود لیدی که اخا منگو تا چه بخاری نلونه لګاو او ماغه بخاری دود بیرون ته باسو. سره د دې ټولو مشکلاتو چې په اطراف کې شته، د اطراف هوا د زراعت د موجودیت له امله د خار نه ډیره پاکه ده، څنګه نباتات ونی چې د هوا په پاکولو کې ډیر رول لري،
هغه ډیر کوشش نه کوي ان شاء الله هغه به د هوا د خرابې نه دومره نه خرابېږي خو چې ساړه خراب نه کی هوا دې ګرمه کی ځان ته ور دی ولګي کغه هر څه موجود وي ودي سوي البته به تر دا چې یو ساده بخاری وي چې پخې کې ور بل شي ګرمای شي راشي او باقي دودي د نل ځای نه بیرون ته وزي دا خطرې قده نور دوم نستو ده نشته د دې تشخیص نه کوي چې هغه به نه خرابې تقدمه وي چې هغه دود بیرون ته وزي داخله بند ساحه کې دینه لګي خو نه خرڅه چې به مسموم نشي دیم یو ملګری چې پکتیکا نه د ماشومانو په اړه کې سوال وکړ چې هلته زکامونه او ټوخی او دا کسي عامي شوی دی ډیر یو ډاکټر ته لاسرسی نه لري نو زه به وایم انیک بختانه ماشومان په مجموع کې هغه د ډیرو وایرسونو نه محفوظ دي مثلا کورونا چې هم ماشومان الحمدلله ډیر زیات نه خرابيږي کله کورونا مې ډیر تشویش وته نه دی په کار ماشومان معمولا تری بچیږي رغيږي البته مهمه خبره ده چې دغه زکامونو او دغه توخو عمده علت چې دا هغه وایرس دی وایرس مطلب د سیو شی چې هغه زیاتره په ډیرو حالاتو کې په خپل خږي او ډیرو انټي بیوټیکونو او ډیرو دوايانو ته ضرورت نه وي محلي تداویان چې دوی سره موجود دي جوشان دي او یا مثلا شات که موجود دي په چایو کې واچي نور هربل دی خاکشیر دا شی نه دی ټول کارول شي او دا هغه عمر مفید دی د کوخي په کنټرول کې د تبي په کنټرول کې د سینې د خلاصولو او بلغم د نری کولو په کنټرول کې څومره چې موږ سری دواګانې دي او تغذیه د ماشوم پامو کې خوراک د ماشوم تور کې پرېزای دي نه غیر ضروری مثلا مستې دی په نه باندې مثلا نارنج مالټا کینو دا دی په نه باندې شوروا غوخه او لوبیا دا دی په نه باندې خو خوراک دی ورکی مثلا څنګه اومغه یوناني حکیم شینه چې کوم دوی سره موجود دي اومغه دی ورکی ډیر چې به دوا ته ضرورت پیدا کی او پرستامول یا بروفن شربت دې ته د پاره وکاري باخې ته خې ته دې تشخیص نه کې ته خپل دفاعي یو وسیله دا بلغم پکې سینه پکې هغه ضرورت نه چې هغه دوا په یو ورځ دوه ورځې کې خشه هغه کې درې ورځې یافتن دوا مو کې تشخیص نه کې ته به کنټرول کی باقی تر څو بوده چې د تنفس مشکل نه چې سای بنده بند نه شي یا شونډش نه شي ډیر تشویش باندې ان شاء الله دغه حالات کې چې ساوانه شي رسته او شونډي توري شي یا ماشوم مطلب خوراک نه ولويږي یا ګنګس شي د لوبو نه ولويږي نو بیا دې ډاکټر ته ویسي نو دا باقی وړو وړو خبرې غالبا د کور کې تدایي کوي شي ډیر تشویش نه به کار اکثرت مونږ هم چې تدایي کوو ام دغه عام او د تدی او د درد د دوا سره تدایي کوو باقی نور ته د کور توصیه کوم چې کور کې خوراک ورکړي او دغه هربل یا جوشانده او سینور کې ډیره فائدہ کوي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. شفیق شما چیزی اضافه میکنین؟
بله من برادر کې گفتم کې 60 ساله است و 80 کیلو وزن دارن و تکلیف قلبی و نفس انگیر دارن.
بله بله
بله برادر من میخوام جواب شانه بگویم امکان زیاد داره که برادر ما نفس تنگی و باعث مشکل قلبی داشته باشه. ما دو رقم اصطلاح داریم. یک اصطلاحی است که در او تنها نفس تنگی از باعث قلب می باشه که ما سیچیک می گیم آدم کفایه قلب و زمانی که این پیش رفته شود باز ششهار هم در بر می تانه گرفته و همچنان برعکس اگر نفس تنگی از باعث شش باشه مثلا برانش لسمه یا سی او پی دی باشه ای اگر پیش رفته شد باز این ای بنابه خود همچون شرائن قلب و شش هم با هم ارتباط دارن از باعث پیش رفت نفستنگی شش قلب هم مصاب شده میتنه. توصیه ما برای برادر ای است که اینها بسیار کوشش کنن که خود را در فصل زمستان گرم نگاه بکنن و به هوای یخ مواجه نشن و جلوگیری بکنن خود را از زکام و ریزیت و سینه و بغل. به خاطر که این حالات مشکلات نفستنگی قلبی باشه یا تنفسی باشه ای را بیشتر می سازه و به این ترتیب مجبور خواهد شد که باید به شفاخانه بره. و یک موضوع دیگر که باید برادر خود می خواهیم بگویم ایست که در صورت که سن 60 سال باشه بعضی از واکسین ها در این سن باید صورت بگیره که در افغانستان الحمدلله امکان داره میشه او واکسین ها فعلا واکسین انفلوئنزا و واکسین نموکوک این واکسین ها را به شکل سالانه اگر بگیره این باعث عظیم میشه که انسان زود زود سینه و بغل نشه و زود زود به مشکل نفستنگی دچار نشه و زمانی که از این امراض آدم وقایه شه و باز شدت امراض قلبی و تنفسی هم بهتر میشه. دیگر این موضوعات را اگر به شکل درست جلوگیری بکنیم انشاءالله که شکایت کمتر میشه و ضرورت به بستر داخل شبخانه نخواهد بود.
بله تشکر دکتر صاحب. ما هم شنیدیم که میگن سپورت بسیار زیاد اهمیت داره به این موضوعات، مخصوصا میگه قلب وقت استراحت میکنه که انسان قدم بزنن، یعنی حداقل روز یک ساعت بسیار تیز تیز ندون، خود تیز تیز آستا آستا هم نرن، خود آستا برو هم نرن، مقصد نرمال یک ساعت اگر قدم بزنن میگه دمو وقت قلب استراحت میکنه. این گپه که ما شنیدیم درست است یا نیست؟
اصلا در فعالیت فیزیکی فعالیت قلب هم زیاد میشه، چون زمانی که انسان فعالیت فیزیکی میکنه ضرورت متابولیزم وجود بلند میره، انرژی زیاد تولید میشه و قلب هم مکلف است که او انرژی را به تمام انساج عضویت و وجود برسانه. اینان فعالیت قلب بیشتر میشه و ای که قلب فعالیتش بیشتر میشه و به تمام انساج اکسیژن را به شکل خوب میرسانه و انرژی را میرسانه، ای خودش به نوبه خود فایده ورزش است که انسان به اصطلاح تر و تازه میشه. اکسیژن به تمام انساج وجود به شکل درست برسه، انسان صحتمند میمانه. و من که شما را تایید میکنم در صورتی که برادر ما امکانات از زیره داشته باشه در هوای نسبتا معتدل، البته زمستان است که با سردی خود مواجه نکنه، اگر هوا طرف روز معتدل میشه در منطقه اینها خوب است که پیاده روی بکنن و ورزش بکنن، اما به شکلی که زیاد با هوای سرد مواجه نشن، به خاطر که هوای سرد خودش باعث نفس تنگی میشه و باز نفس تنگی و شدت امراض قلبی و تکالیف بیشتر میشه.
یک شنونده دیگر را میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید، سب سوال تان تر کنین.
مولانا جواندا مسیلی محترم دوستان سبرم دوستان را قدر دیمیر دوسته دقیقه
دفعه یه دقیقه نفس تنگی پیدا کنید. تشکر بردک صاحب، یک ذرا آستا گپ زدن هم پرکتیس کنیم که به صحت بسیار زیاد فایده داره صاحب. خب یک شنوندی دیگر هم میریم دکتر صاحب، سوال یادداشت کنیم سوال و دک صاحب. یک شنوندی دیگر هم هست بفرمایید.
سلام علیکم، محمد داوود هم خوش اولیتنا
داوت خان بفرمایید.
نظری صاحب زما خو موضوع نه خارج و پختنه لرم چې زه د ډیپریشن تکلیف لرم، زړه مې ډیر خپه کیږي، جوار خبگان لرم و دی پوغا دکتر صاحب نظر غوارم، مشوره غوارم.
دکتر صاحب حامد
منونه نظری صاحب دکتر صاحب متخصص شفیق بم بده بنده را نوا چی زکاغوی پا تنفسی امراضو که خاص تخصص لیم زده غالبا کس پا عمر پوینشم خواهی ماشومانو که چیر ماشومی دا تلس کالو نخکتوی او سابندی ور تکیگی د ګرد سره، نو دا مغه د صابندې کلاسیک شکل دی، معمولا صابندې د همدغې ګرد دوړي دود او توند بویونو سره کیدای شي، همدغه غټه دا پارونکې وسیله وي. نو دا د دې خو اول قدم کې هغه ساده جنجال نه د خلاصېدو لارې خدا ده چې هغې نه ځان وساتي. مثلا کوم ځای کې چې ګرد هغه وخت چې کوټه جارو کیږي یا کور جارو کیږي اغه نه ځان وساتي. نور کسبونه او کارونه چې کومه کې ګرد وي، مثلا د مالوچو ماشين کې کار کول دي یا جرنده کې کار کول دي، دغه کارونه نه ځي. سړک کې چې موټر تیریږي کوشش دې وکړي چې هغه فاین نظر کې چې هغه ته دوړه او ګرد ډیر وي، چې دوی په عذاب نه کې د کور چې کله هغه خانه تکامي چې ورته کور حقيقي دا پاکي او خلک کور پاکي او شینه دوړي او کنجونه راس پړي، دغه وخت کې دغه ماشوم چې د لری وساتل شي بل څه ته ولېګل شي، دا عمومي د مخنیوي طریقې دي. نورې طریقې مشته، مثلا ډېرې ببرې قالینې ساتل او ډېرې ببرې پردې ساتل چې په هغې باندې ګرد کینی او هغه د راپارېدو سبب کېږي، هغې نه د ځان ساتي. بله طریقه چې عصري ده هغه دا ده چې اوس واکسین راوتې دي د الرجي ډیسنسیټایزیشن ورته رنګ وایو، چې همدغه کوم ګرد چې دی یا خاص دی یا هغې کې زیاتره فنګس وي، لکه فکر وکړه چې یو ژوندی شی به کې دی، هغې په مقابل کې اوس د هغې د حساسیت د منځه وړلو لپاره په کابل ښار کې واکسینونه شته دي. هغه هماغه ګرد کوم شي سره چې دا حساس دی هماغه وجود ته لږ لږ کېږي، بار بار واکسین باندې مشهور دي، الرجي واکسین باندې. زما به خلک دا ټرای کړي او چک شي او معلوم شي حساسیت یې، او هغه مطلب بار بار هغه تقریبا میاشت کې کورس دی چې هغه پوره کړي، ډېر حده پورې به د سابندۍ شدت کم شي. باقی نور معلومات شخص ته تسپارم که آقای دیباره که تویل غاری دینا او بیوی او دیپریشن با مغاور.
تشکر دکتر صاحب آمد. دکتر صاحب شفیق بفرمایید صاحب.
بله، ما با تایید صحبت های دکتر صاحب به پختو که ویم چه وردک صاحب توازه شی بیه دخواه دکتر صاحب خبر تاییدوم دا تکلیف دیر برانچ الاسما تا پاتی کیگی او هاگه نفس تنگی دا چه دا شش دواجه نه منست رازی او علت عمده الرجان ده یا خارجی جسم چې هغه اسما تشدید کوي، چې دا غینه د مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب دې شیلاره چاره ویلي، دغه ناروغ باید
په معتدله هوا کې ساتي چې یخ سره ډېر مواجه نشي، ځکه یخ هوا د نفسنګي تشدید کوي. همدارنګه اگر د خاورې نه لکه ډاکټر صاحب چې وویل ځان لري وساتي، که چیرې کار داسې ځای کې چې هلته دا نفسنګي تشدید کیږي هغه کار که تبدیلولی نشي نو ماسک نه خامخا استفاده باید وکړي. د دې ناروغۍ تداوي دوه ډوله ده چې معمولا ډاکټر صاحبان هغه دواګانې ورکوي. یو رقم هغه دوا ده چې د شدت په وخت کې ورکول کېږي، چې دوی ویل چې کله کله شدیده کېږي، نو هغه د شدت په وخت کې کله حالات ډېر وخیم حالت ته ځي نو په هغه صورت کې باید اکسیجن خامخا ورته ورکړل شي. او ځینې دواګانې دي چې هغه د تنفسي لارې لویي متوسع کوي تر څو ناروغ په اسانۍ سره نفسنګي نفس واخلي. نو د شدت په وخت کې خامخا باید ډاکټر ته ورشي تر څو هغه عاجلې دواګانې ورکړل شي. مګر یو تی دا دواګانې دي چې هغه ته موږ ریلیور کنټرولر په نوم باندې وایو چې دا د وقایه کوي د دغه شدیدو حملاتو نه ناروغان، یعنی ناروغ ته نه پرېږدي چې شدید حالت ته ورشي. او هغه دواګانې معمولا دوامدار باید وخوړل شي. هغه د حساسیت دواګانې دي او هغه د سپرېګانې یا دواګانې دي چې هغه د تنفسي لارو د بندش یا د تنګېدلو نه مخنیوی کوي. نو د دې دواګانو نه باید په منظم شکل باندې استفاده وشي. که کله ناروغي تجدید کیږي نو خامخا ډاکټر ته باید مراجعه وشي. په خلاص ډول باندې دا ورته ده هم تاییدوم چې بالکل واکسینونه شته دي. دا ورور هم کولای شي چې د سینه بغل او د زکام لیدش هغه واکسینونه چې په کابل کې موجود دي هغه هم وشي تر څو د سینه بغل نه چې د دې نفسنګي تشدید کوونکی دا مخنیوي وشي په دې ډول باندې ناروغي شدت طرف ته نه ځي. بل ورور سوال چې محمد داوود نومیده د خوست نه وو، دی وویل چې زه افسردګي لرم او شدید افسردګي یا ډیپریشن لري. نو د دې ناروغي خو د پاره خو تداوی په څو ډوله ده. زه به تخلص دوه ډوله وایم، یو کونسلنګ مو ته یا مشوره دی، بل دوايي تداوی ده. کله کله یوازې د وایي تداوی باندې ناروغان ښه کیږي، کله یوازې مشوره باندې او کله دواړو ته ضرورت کیږي. نو د اوله موضوع ځینې ورو ته غواړم شریک کړم. محمد داوود صاحب ته هغه دا ده چې دوی خپله تداوی د عقلي عصبي د یو متخصص د نظر لاندې دوامداره ادامه ورته ورکړي په دوامداره ډول باندې، ځکه دا زموږ ناروغان په هیواد کې متاسفانه کله داسې وکړي چې یو ځل یو ډاکټر ته ورشي بیا هغې سره تداوي کورس تعقیب نه کړي، بیا بل ته ورشي بیا بل ته ورشي، په دې ډول هغه تداوي کورس مکمل نه تعقیب کېږي. او د ډیپریشن تداوي معمولا د درې میاشتو نه نیولې تر یو نیم کاله پورې او حتی کله کله د یو نیم کال نه زیات وخت دوام ضرورت لري چې سړی ورته ادامه ورکړي. نو که چېرې دا کورس په صحیح ډول باندې تعقیب شي نو بیا ښه نتیجه ورکوي تداوي. او داسې یو ناروغۍ نه ده چې تداوي وړ نه وي، انشاءالله تداوي کېږي. د تداوی ترڅنګ زه یو شی بل هم دی ورته تجویز کوم چې اگر روحي تداوی ده، روحي تداوی کې د انسان د زړه سکون د چیش تر زیاتېږي، هغه ته باید ډېر زیات توجه وکړي. موږ تاسو ته من هيڅ مسلمانان په دې ایمان لرو چې د انسان د زړه سکون د دین او د دینداری سره زیاتېږي. دا ډېر واضح آیت شریف د قران عظیم شان کې چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، تر الله پاک امر دی چې د الله پاک ذکر تاسو ډیر وکړئ نو تاسو ضرب اطمینان حاصل کی او دغه تشویش او اضطراب او ډیپریشن دا ورونه لری کیږي. خو په دې باندې هم تداوم کول غواړي. تاسو اذکار، تلاوات، نفل، تهجد او دا موضوعات درود شریف دا مسلسل وظیفه کوي. ان شاء الله دې سره تاسو ضرورت ډیر اطمینان حاصل شي او دا تاسو ناروغي به ډیر ښه شي. کچیر تاسو د قران د مشان تلاوت په دسیو شکل وکړي چې دغه معنی او آیات په مفهوم او معنی باندې پوه شي او هغه درک کړي، نو البته تاسو ته خاص اطمینان حاصلېږي. نو هیله ده چې په دغه مشورو عمل وشي ان شاء الله. تاسو
ډاکټر صاحب ما د این مورد ای سوالات چې میګن باز بگوی مونږ ته د موضوع یکی افسردگی تر گپا یک از یک ډاکټر خارجي شنیدم او میګه چې وخت کو هورمون ادرنالین میګه چې بل اسب نور شما خوب میفهمی میګو چې د بدن کم میشه، یعنی د هر جای کې کم میشه او باعث افسردگی میشه، از او خاطر ادرنالین میگه بالا ببرن. من چه همتی یک چیز بود، من قدر مسائل تکنیکی شده نمیفهم، اگر روی از اون توجه شد و بازو توصیه میکد که امی انسان ها وقتی که اکسیژن صحیح نگیرن، هوا را صحیح تنفس نکنن، این هم باعث بسیار مشکلات میشه. از او خاطر میگن وقتی که یک طفل از مادر به دنیا میایه تا چند روز یا چند ماه را صحیح تنفس میکنه. میگه اگر متوجه شده باشین وقت تنفس کردن همیش کم طفلک بالا میره و پایین میشه، بالا میره پایین میشه، مانایش ایست که 100% تنفس اکسیژن تنفس میکنه و در داخل بدن منتها. میگه بعد از او 3 دماغی می یاد ما میره، باز میگه تقریبا 30% اکسیژن تنفس میکنیم، یعنی از دان تا به قفس سینه را اکسیژن میرسه، بعد از اون نمیرسه. از اون خاطر تاکتیکا را یاد میده که نفرای که افسرده است و دیگه دیگه است چطور تنفس بکنه که اکسیژن را پمپ کرده بتونه به داخل بدن خود، که داخل بدن تمام ازش اکسیژن باید بگیره. اگر اکسیژن رفت اون خون میره و چاره‌اش میشه. مثلا صاحب دکتر صاحب دکتری ما چقدر مفید است، یعنی نوبت کدامتون بود از پیش می رفت؟ دکتر صاحب احمد اگر نوبت شما است، نوبت شما، یعنی دکتر صاحب شفیق.
نظری که دکتری شما بجای هستن، چون شما اپدیت هستین و می خوانین صحیح هستن. اصلا خو دپرشن طبعا او زیاد نسبت به بودیلی فنکشنز که در وظیفه وجود تغییرات نه، زیاد به سایکی انسان و به روان انسان تعلق داره و به می خاطر هستن که اینالی حالت عمومی فشار که سر مردم دنیا آمده و برادر ما و شما که گفت که در حالت کرونا که واقعات بلند شده و طبعا یک مسئله اجتماعی هستن، یعنی مریضایی که کرونا هستن و واخو مریض مریض هستن، اوی که کرونا نیستن از این طرف کرونا در خفگان عمیق میروند یا در استراب عمیق میروند. طبعا این منشه اصلیش غالبا نسبت به اسباب فیزیکی یا وجودی یا جسمی زیاد اسباب اجتماعی و روانی هستند. طبعا ما در محوطه کاری خود زیاد تغییرات آوردیم به خاطر سکون روانی مریضان خود. ما اعلانات کردیم که مردم را گفتیم که ما امرای شما هستیم، دکتر صاحبای شما و اولادای شما که دکترها شدن یا در روزای سخت شما را اعلان میکنن، اگر شما پیش ما آمده میتونین بین ما در خدمت هستین، اگر نمیتونین آمده تیمای سیایار ما و دکتر صاحبای شماره ایشان در خدمتشان دادیم و پرسانه خود میکنه و مشکلات خود از طریق واتساپ ما، مسنجر ما و ایمو و ایبر ما شریک میکنه با تیم ما و جواب ارائه میکنن. در پالی از او وزارت محترم صحت عامه همچنان تیمای سیار مشاوره روانی جور کردن و حتی در هر مرکز صحی عالی موجود هستن و مشوره های روانی خود ارائه میکنن. تلویزیون افغانستان همچنان در باره صحبتای داشتن و در سبب متخصصین روانی دعوت میشوند و چیزا بسیار به وضاحت یعنی چیز میشه ادرس میشه. سازمان صحی جهان همچنان کسی که او رو تعقیب میکنن سیشنای مسلسل دارن، فصل بحثای مسلسل در باره فشارهای روانی کرونا که او را چطور معالجه کنیم دارن. دیگه یک چیز هستن که واقعا باید امرایشان یک برخورد منطقی شوه، وبای کیمیا و کرونا کیمیا و باید ما شما از حد زیاد سنگین فکر نکنیم.
تشکر دکتر صاحب احمد. خب دکتر صاحب شفیق شما جمع بندی کنین سخنانتان را.
در مورد هوای پاک بله، یک مقدار کارش مربوط ما میشه، مردم عام کشور، و یک مقدار کار مربوط به وزارت صحت و شهروالی میشه. ما به نوبه خود هر کس مسئول است که در دوربر خود مسئولیت را بگیره و از کثافات و از هوای منتن کردن هوا و کثیف کردن هوا جلوگیری بکنه. خانه ها، دکان ها، کلینیک ها، همچنان حمام ها و نانوایی ها کلشان مسئولیت دارن. هدف ما این بود که هوای اتاق اگر تغییر شود خوبیش دارید که اگر در مورد 24 ساعت در داخل اتاق میکروب هایی که یک مریض در اونجا بوده جمع شده باشه این تخلیه شوه این بهتر است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محبوب الله شفیق، متخصص داخل عمومی، دکتر صاحب عزت الله حامد، دکتر اطفال هستند. بسیار زیاد تشکر از اشتراک نشنوندگان محترم، تشکر.
لورا زیت ختم چلا شور ڈگستا وند دا اے ہائے ستا وند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما وند دا لورا زیت ختم چلا شور ڈگستا وند دا اے ہائے ستا وند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما وند دا دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه
دغ دخت که شاید دمید قتل شوه و دغ دخت که اوزم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیت پنا اولماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیده لورا زیت اختم چلا شور دکستا بند دا آئے حیستا بند دا شپیت پنا اولماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیده